کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د مازدیګرنۍ خبري مجلې ته موزه فریبا ظاهر هرکلی وایم چې په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران را سره دی. د کابل ښار نننۍ چاودنې د ملکیانو په ګډون شپږ بجې تنه وژلې دي. د فراه او غور ولایتونو ترمنځ سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښتو کې شاوخوا شپېته تنه وژل سوي دي. نور مطالبه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي نن په کابل کې په ځانمرګ برید کې د وژل سوي شمیر شپږ ویشت کسانو ته ورسید. د افغان حکومت اجرایه رئیس له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. او د پاکستان په لاهور ښار کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شول. بشپړ خبرونه له ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل سوي شمیر شپږ ویشت کسانو ته ورسید. د افغان ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په یو خبري غونډه کې د یو څلوېښت نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ویل چې د تلفاتو شمیر شایي تغیر وکړي. تر دې مخکې د څلوېښت کسانو د وژل کېدو او یو څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی و.
بر اساس معلوماتی که از
دیوای ده هغو معلومات پر اساس چې د افغانستان د پولیسو لخوا مترلاسه کړی دي، شپږ ویشت شهیدان او یو څلوېښت ټپیان ثبت سوي چې ډیری یې ملکی کسان دي. دا ځانمرګي برید نن سهار د کابل په لویدیځ کې د یو کاسټر ډوله موټر په واسطه پر ملکي وګړو وسو. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. د کابل نننۍ برید په پراخه کچه وغندل سو. د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت هم دا حمله په بیلو اعلامیو خپرولو سره وغندله او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. دا خبرې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. شاغلی عبدالله وویل دی وایي خلک د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره له اساسي قانون سره سم ټولې مدني ازادۍ لري او دا له هغو لاسته راوړنو او حقونو څخه دي چې افغانان یې لري. په همدې حال کې افغانان پوهیږي چې د افغان حکومت تر ټولو زیات وخت او پام امنیت ته اوښتی دی. شاغلی عبدالله زیاته کړه چې د خلکو امنیت او دفاع د افغان حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. د ویل د افغانانو د ملګري او دشمن صف په بشپړه توګه واضح دی او خلک باید دا صف مخشوش نکړي. د ویل پوهیږي خلک نه دي راضي او دوی حق لري چې په اوسنیو حالاتو کې قانع او خوشحاله نه وي، خو د شاغلی عبدالله په خبره په امنیتي وضعیت کې تغیر د خلکو په ملاتړ او همکاري امکان لري. د فاریاب د ځایي پولیسو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ له ځایي پاڅون کوونکو څخه شاوخوا سل کسه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سول. د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل
در حدود 100 نفر از خیشهای مردمی ما که به عدد قمندان
دی وای زموج له ځای پاسونونو څخه شاو خاصل کسه چې د قمندان ناصر په نوم یو ځای قمندان تر امر لاندې وو، د هغه په امر صاحب پر ایشي او لغپلو شلو کسانو سره د غور ولایت پر لور تشتیدلې دي. نور له اتیا څخه تر نیوي کسانو پورې د د تر امر لاندې وو، له وسلو او مهماتو سره یو ځای مخالفونو ته تسلیم سوي دي. شاغلی یورش ویل دا کسان ځکه له طالبانو سره یو ځای سول چې ور باندې د وسلوالو طالبانو او مخالفینو تر حد فشار و. دی وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې طالبانو پر دغو ځواکونو دوامداره تهاجمي حملې وکړې او تیره شپه یې د ولسوالۍ ودانۍ هم تر خپل کنټرول لاندې کړه. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې شل تنه وسلوال وژلي دي. د پکتیا امنیه قومنداني مطبوعاتي مسؤول سردار ولی تبسم وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د ریشپګي په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسته برید وکړ چې په پایله کې یې وسلوال وژل سول. نوموړی وایي جګړې تر نن غرمې دوام وکړ او پر دولس بجې پوسته بیرته د حکومت لاسته ورغله او د جګړې په پایله کې یوولس تنه وسلوال وژل سوي او پنځه تنه ټپیان سول. دی وایي چې د درې تنو وسلوالو مړي مهمات او یو شمیر وسلې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو پاکستانی وسلوال جنګیالی هم د سرحدي پولیسو لخوا ژوندی نیول سوی دی. وسلوال طالبان وایي د افغان حکومت پوستې نیولې خو حکومت دا خبره ردوي. تاسو ازادي رادیو او ری او اوس یو څو بهرني خبرونه د پاکستان په لاهور ښار کې به می چاودنه کې لشتر لږ شپږشت کسان وژل سول او شاوخوا پنځوس ټپیان سول. دا چاودنه نن د پنجاب په پلازمینه لاهور کې په یوه بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه وسوه. پولیسو د پیښې سیمه تر څار لاندې کړې او امبولانسونه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د پاکستان د روغتیا وزیر عمران نذیر په دې اړه داسې وایي:
د یوای د
وو اتو ټپیانو په اړه مو درته وویل چې عملیات یې روان دي او وضعیت یې ښه نه دی. له خلکو غواړو چې دوی ته دعا وکړي. دا هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبرې غونډې ته وویل چې ډیری تلفات شایي پولیسو او لارویانو ته اوښتي وي. د دې حملې مسؤلیت د پاکستان تحریک طالبان ومانه او په یوه اعلامیه کې د دې ډلې ویان محمد خراساني ویلي چې دا حمله د دوی یوه ځانمرګې برید کوونکي د موټر سایکل په واسطه کړې ده. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارډ کوشنر وایي د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال یې له هیڅ بهرني حکومت او نه هم له روسانو سره ناوړه تماسونه نیولي دي. کوشنر د سپینې ماڼۍ د ستر سلاکار په توګه دنده لري او دا خبره د امریکا د کانګرس کمیټې ته په خپل بیان کې لیکلې وي. د کانګرس کمیټې په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. کوشنر وایي له روسي استازو سره د کمپاین پر مهال او د ترامپ د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته شاید څلور ځلې تماسونه نیولي وي. کوشنر وایي دا تماسونه ناوړه نه وو او د خپل شخصي تجارت لپاره یې د روسانو پر پیسو تکیه نه ده کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لولو: د کابل د نننې حملې د تلفاتو شمیر شپږشتو ته رسېدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي
بر اساس معلوماتی که از پلیس افغانستان دریافت کردیم 26 شهید و 41 زخمی که عمدتا افراد ملکی هستند به این رویداد ثبت شده.
افغان حکومت په کابل کې د روسیې سفیر هغو سرګندونو ته خبرګون شوه چې ویلي وو که افغان حکومت او په دغه هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه د داعش پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي، نو روسیه به د دې ډلې په وړاندې نظامي اقدامات وکړي. د غور او فراه ولایت ترمنځ د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښتې درانه تلفات اړولې دي. د فراه د ګلستان ولسوال وایي
د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نشته سی وه، چې په دې نتیجه کې ولس نفر طالبان او 15 نفر د محل خلک وجل سوي دي.
د بهم وری چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي یو طرح وړاندې کړې ده. جزئیات په همدې خبرونه کې اورو. د خبري مجله مو تشپښ نیمه بجو ده، ملتیا مو کړی. ورڅو د خبرونې لمړی مطلب ده. د کابل ښار د نن سهار په ځانمرګ برید کې چې د درېیمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې وسوه، شپږویشت تنه وژل سوي دي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې پېښې قربانیان ملکي وګړي دي. تفصیل ناجیه صفی راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې ده. ارګ او سپیدار ماڼۍ د بېلابېلو خبرپاڼو په خپرولو سره دغه حمله نه بخښونکی عمل بللی. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل:
بر اساس معلوماتي کې از
د هغو معلوماتو په اساس چې موږ له امنیتي ادارو څخه ترلاسه کړي دي، د کابل د سهار په حمله کې شپږ کسان وژل سوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي چې تر ډېره پکې ملکي وګړي دي. په داسې پیښو کې د ارقامو د بدلېدو احتمال شته.
د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دغه انتحاري حمله د دوشنبې ورځې سهار شاوخوا 2 بجې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کور ته نږدې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې بنیان ملکی وګړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د حمله هدف معلوم نه دی، خو په دې پیښه کې د قانون وزارت د کارکونکو موټر په بشپړه توګه سوځیدلی. د دغه حمله د انساني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پیښې عیني شاهدان وایي یو شمېر جسدونه سوځیدلي او حتی نه پیژندل کیږي. احمد ستاری او رفیع جسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سو په زود بود کې انفجار صورت گرفت. تلفات
سهار وختي و چې دغه چاودنه وسوه، خلکو ته ډېر تلفات اوختی دی څو ټپیان می ولیدل چې حتی نه پیژندل کېدل چې څوک دی
چیز وحشتناک در طرف دست بود
ډیر ازله بګنون کې پیخه و هر خواته لاس او پخې وی ویني اور لیدل کېدل ټول خلکو هر خواته منډه وهله
همګي سرګردان بدن می دویدن
د پیخې ټپیان او د وژل شویو کسانو جسدونه د کابل ایمرجنسی استقلال او ابن سینا روغتونونو ته انتقال شوي دي. موږ هم استقلال روغتون ته لاړو. یو شمېر کسان چې په دې پیخه کې ټپي شوي وو د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زما نوم نورالله دی. په خونه کې له خپل همکار سره وم چې چاودنه وسوه، ښیښې ماتې سوې. زه هم د ښیښو د ماتېدو له وجې ټپي سوم.
د پیخې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې حمله کې د ملي امنیت ریاست کارکوونکي په نښه کړي او د دې حمله په طرحه کولو کې دوه میاشتې کار کړی و.
او د کابل خوس ورزو د افغانستان لوی دیدسته د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړې کې له تېرې شپې راهیسې د فراه د ګلستان او د غور ولایت د تیورۍ ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې کابو شپېته تنه وژل سوي دي. په دې اړه زموږ خبریال احمد شاه فطرت له سیمې څخه راپور رالېږلی دی.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت د وسلوالو مخالفانو او داعش ډلې ترمنځ په جګړې کې کابو شپېته تنه وژل شوي دي. دغه جګړه د فراه ولایت د ګلستان او د غور ولایت د تیورۍ ولسوالۍ په منځ کې رامنځته شوې ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولسوال اجمل زاهد وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو مړي دغه ولسوالۍ ته انتقال شوي او له هغه ځایه بیا بکوا او بلابلوک ته وړل کېږي. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې تر شلو زیات دولت وسلوالو مخالفان او تر څلوېښت تنو زیات د سیمې اوسېدونکي چې د دې څنګ ته په جګړې کې درېدلي و وژل شوي دي.
تیوری ولسوالی کې د مادی په نامه یو داعش قومندان هلته پیدا شوی او فعالیت یې کول. فراه ولایت د بکوا او غلیکا او د ځینو نورو سیمو څخه طالبان د ده په جنګ تللي وه چې هلته د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نښته سوې وه چې په دې نتیجه کې ولس نفره طالبان او پنځه څلوېښت نفره د محل خلک وژل سوي دي چې په مجموع کې دوه شپېته نفره وژل سوي. مړې د فراه ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ تر انتقال سوي دي.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم داعش او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړې کې د مرګ ژوبلې خبره کوي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر ګلبهار مجاهد وایي چې دغه جګړې څخه په لسګونو مړې د فراه ولایت د بلابلوک ګلستان او بکوا ولسوالۍ ته راوړل شوي دي. دغه خبره د دولت وسلوالو مخالفانو د سیمې د استخباراتو لخوا د هلمند او فراه ولایتونو څخه تیوري ولسوالۍ ته ورغلې تر څو هلته داعش مرکز وران کړي. دومره معلومات چې لرو دولت وسلوال مخالفانو پنځه دېرش مړې بکوا او څه نورې ګلستان او بلابلوک ته راوړل شوي دي. د ایران په اړه مستقیما څه نشم ویلی، خو دومره وایم چې دولت وسلوال مخالفانو په تیوره ولسوالۍ کې داعش پر پټنځای د بهرنیو استخباراتو په مرسته سره برید کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د داعش د ډلې تلفات معلوم دي. د یادونه وړ ده چې د غور ولایت تیوره ولسوالۍ او غرنۍ سیمه ده چې د فراه د ګلستان او پرچمن ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. دغه ولسوالۍ هغه وخت دولت د وسلوالو مخالفانو د پاملرنې وړ وکړې ده چې داعش په دې سیمه کې د چارواکو په خبره د ځان لپاره یو امن قرارګاه جوړ کړه.
سموشه خلاص دی رادیو اوریده ساتي رادیو خبرونه په منځنۍ چپ دولس شپژنوي او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای سي. په دې وروسته یو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د درنو جګړو راپور نو ورکړل سوی دی. د دغه نامنې د ډیرېدو اصلي لامل څه دی؟ اکرام الله اکرام هم د پښتانه د امنیتي چارو له کارپو اساق اتمر څخه کړی دی.
زموږ په باور د مخالفینو هغه ډېر په لپورې ورځې افغانستان اقلیمی موقع استفاده کوشش کرے حکومتی بل اخوا دا یو سلسله کمپیوټر یا ځافین از موږ دولتي او دزابي د حکومت شته دی. که تاسو د غور مسلې ته متوجه اوسئ، دوه ډېر ورځې مخکې د تیوري د ولسوالۍ د سکوت خبره وه. نو اوس طبیعي دی چې هغه مسؤلین چې د غور د ولایت مسؤلین دي، هغه مسؤلین چې دلته په امنیتي برخو کې کار کوي، دوی مسؤلیت دی چې د خلکو د غوښتنو ته دي کام
اتمر صاحب خو دولت په دغه سي مسایلو کې د گاونډي هوادونو استخبارات پړه بولی او وایي چې په دغه سي حالاتو کې هغه ډیر زیاته حساسه کوي تر څو دلته د نامنې لوی لوی پیښې رامنځته کی. تاسو فکر کوئ چې یوازې د گاونډي هوادونو هغه مداخله د دې لامل کیږي کنه دلته په دولت کې دننه ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي؟
دواړه کېدای شي، ځکه عام بهرني وګړي استخباراتي کړۍ دلته لاسوهنه کوي. د هغوی پروګرام همدا دی چې افغانستان بې ثباته وساتي، افغانستان کې جګړه روانه وي. د بله خوانه زموږ دا سبب دا دی چې موږ هغسې یو ستراتیژي د دغسې آني او عاجل حملو دپاره نه لرو.
د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وو چې د افغانستان په امنیتي حالاتو غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
خبرونه ته ادامه ورکو. ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړی استازي د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مسؤولانه عمل وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف ویلي چې که افغان حکومت او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي، نو روسیه به د دغې ډلې پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران راکوي.
لهغه وروسته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د داعش ډلې پر وړاندې د احتمالي اقداماتو ګواښ وکړ، د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تیروتنه کوي. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې که د هر هیواد لوخاوي په سیمه کې وضعیت خرابوي. دی وایي موږ انتظار لرو چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت مسؤلیتونه خپله بېلګه وګرځوي او خپله هم د افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او مسؤلیت منونکي واوسي. موږ داعش ته تر ټولو ډیره ضربه ورکړې ده. ښاغلی مرتضی وایي چې افغانستان لا هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران له مرستو ویل شوي دي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د دې لپاره د داعش ډلې پیاوړې کېدل تر څو هلته اډې ولري او منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي د روسیې لپاره د اندېښنې وړ دي. هغه ویلي چې که افغان او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې توپیروي، روسیا به د دغې ډلې پر وړاندې په نظامي عملیاتو لاس پورې کړي. داعش شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه فعالیت پیل کړ چې د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا وخت شمیر له 4000 څخه 0 کسانو ته راټیټ شوی او ځپل شوی دي. خو هغه څه چې روسیه یې اندېښمنه کړې په شمال کې د دغې ډلې حضور دی. د نظامي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي روسیا اندېښنه لري چې داعش جنګیالي له دغې ځایه منځنۍ آسیا ته لاړ نه شي. دی وایي روسانو تل له دې امله اندېښنه لرله. د داعش تر واک لاندې سیمو کې د الوتکو د کیناستلو په اړه تل شکایتونه شوي چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړي. دا هغه اندېښنې دي چې په زیاتېدو دي او روسانو په دې اړه خپلې اندېښنې بیا بیا افغان حکومت او ناټو ته ویلي دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به هېڅ کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د سیمې د هیوادونو امنیت له خطر سره مخ کړي. د دغه وزارت د ویاند دولت وزیر په وینا په شمال کې د داعش ډلې حضور دومره د اندېښنې وړ نه دی، خو هغه ټینګار کوي چې په شمال کې تر ډېره بهرني جنګیالي جنګیږي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژۍ یوه طرحه وړاندې کړې ده. دا چې دا څه ډول طرحه ده او هدف یې څه دی، له نوریاس نوریس څخه به یې واورو چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی.
بله فریبا جان، مننه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ طرحه چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کوي د دې اتحادیې په ویبپاڼه کې ښودل شوې ده. اروپایي اتحادیې ویلي چې افغانستان له کلونو له یو لړ هغو ستونزو سره مخامخ دی چې په دې هیواد کې ټول هغه پرمختګونه چې د اقتصادي او ټولنیزې ودې او د ډیموکراتیکو ادارو د پراختیا په برخو کې شوي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. اروپایي اتحادیه وایي دا مني چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت نازک دی، خو له دې سره سره دا واضح ده چې افغان چارواکو هوډ کړی چې لازم اصلاحات به پلي کوي چې دې مسلې ته بیا نړیوالې ټولنې پام اړول شوی دی. نن ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنیو او امنیتي چارو مشرې او د اروپایي کمیسیون په دې اړه چې اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د ستونزو په هواري او هم د افغانانو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو د راوستو په برخو کې څه کولی شي خپله طرحه وړاندې کړه. په افغانستان کې په نورو برخو کې د ملاتړ تر څنګ د سولې د روانو هڅو په اړه اروپایي اتحادیې ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي دی او افغانان هم په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې پر ملګرتیا حساب کولی شي. د نړیوالو همکاریو او د پراختیا د چارو کمیشنر نیونن میمیتا وویل افغانستان یوازې نه دی او دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته بیا هم دوام ورکړي تر څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د اروپایي اتحادیې لخوا په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو، د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، په مساویانه توګه د پراختیایي کارونو د ترسره کولو او د ټولنیز عدالت لپاره له مدني ټولنې، له افغان چارواکو او د دې هېواد په چارو کې له نورو داخلو لورو سره په څه ډول نږدې همکاري او کار مخته وړل کېدای شي لارې چارې په ډاګه شوې دي. د دغې نوې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي دا دي: په افغانستان کې د امن او سولې او هم د سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا، د قانون د واکمنۍ او د بشري حقونو د پراختیا ملاتړ، د اقتصادي او بشري چارو پراختیا، مهاجرت، په دې برخه کې د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوې موافقې په بشپړه توګه عملي کول او د ښځو د ظرفیتونو لوړول. د دغې طرحه شوې ستراتیژۍ پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټول غړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو اونیو کې بحث کوي او له هغې وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په نوې ستراتیژۍ کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو لکه چې د مجلې پاترس کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د امنیتي مسایلو په اړه راپورونه را تحلیلونه مو واوریدل. اوس هم واړو د یو شمیر کابل ښاریانو نظر د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه دروورو.
ستاسو له پیغامونو نه
خبر په چارواکو کې دا چې صحیح خلک کار اهل کار ته ونسپارل شي نو دغه مشکلات پیدا کیږي، لکه زمونږ ملي پولیس دی، ملي اردو ده، چې دا خلک چې صحیح کارونه هر سړی ته وسپارل شي چې هغه مسلکی، نو ان شاء الله امنیت بهبود پیدا کوي. او کچیر ته دا دی خبره ای چې زه وزیر ما او د خپل خپلوانو له جملې نه او د خپل د اقاربو له جملې نه داسې خلک معرفي کوم، دولت کې چوکیګانې ورکوم، پوسټونه ورکوم، نو دا مشکلات ورځ تر بلې زیاتیږي.
نوم قاری سلطان محمد دا به عدالتی دی، به امنیتی دی، به عدالتی دی، به انصافی دی. دست من نیول کداشی چه پسداکت سرا کازیان کار بکوی، پسداکت سرا سرنوالان کار بکوی، دغمک تا خدمت بکوی، پرشتیا کار بکوی، حرام ونه خوری، ظلم ونه کوی، دی چول دخپل خط سر نواتلی دی.
زمان نوم گل زمان، زده لغمان ولایت او دولشا ولسوالی اوسیدون که ما وجه ام داغه ده چه زمان متاسفانه زمان دا مشران چی دی سلویخ کال مخ که دا وطن خرس کرده ده، اما اغا لامیل ده چه من زوری گو تر وسه پوری امنیت پا ده دا سی برتین شی لخیر سرا چه کلا زمان دا مشران ورک شی نوی نسل چه پا نوی چوکی باندی کینی او آغای پا صداقتانه باندی اخپل وظیفه پر مخ بوزی انشالله امنیت براشی دا بل چا پلاس کی دی خپل اهمیت خپل پلاس کی نه لري. دا
د کابل شریانو ژغونه مو واوریدل. یو بل مطلب ته ورځو. په داسې حال کې چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې روانې دي، امریکایي روزونکي وایي چې د دې ځواک راتلونکي ته خورا زیات هیله مند دي. همدا خوشبيني یا همدا موضوع د احمد تکل پر راپور کې اور.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د افغانستان پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د کابل حکومت او لویدیز متحدان د داسې یو هوایي ځواک جوړولو ته هیله مند دي چې افغان پوځ به د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برلاسی کړي. د افغانستان هوایي ځواک چې متحد ایالاتو د تجهیزاتو او مسلکي روزنې په برخه کې تر دې دمه پانګونه پرې کړې، تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې تمه کېده، خو له صفر څخه د دې ځواک د جوړولو لپاره څو میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوی دی. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایی ځواک د روزنې د برخې قمندان بریډ جنرال فیلیپ سټیوارت چې د افغانستان هوایی ځواک ته سلا مشورې ورکوي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د 2 میلیارډ ډالرو په لګښت جوړ شوی دا هوایی ځواک به د جګړې په ډګر کې د روان ولاړ حالت په ماتولو کې د افغان ځواکونو په ګټه یو بې ساری بدلون راولي. د نړیوالې ټولنې د پلان له مخې د افغانستان هوایی ځواک د 2 میلیارډ ډالرو په لګښت د یو څلور کلن پلان په ترڅ کې په پښو درول کیږي، چې په ترڅ کې به د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره نوي کسان وروزل شي. جنرال سټیوارت وایي تر 2014 کال پورې د نړۍ خورا ځواکمن هوایی ځواک په افغانستان کې وو، خو وروسته له دې چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه ووت، موږ پوه شو چې د افغانستان لپاره مو یو پیاوړی هوایی ځواک نه دی جوړ کړی. د امریکا د پوځ چارواکي وایي د روانو هڅو هدف د داسې هوایی ځواک جوړول دي چې د افغانستان په سخته او غرنۍ اراضي کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایی حملو، اکمالاتو او کشف توان ولري. د افغانستان هوایی ځواک اوس مهال د سوپر توکانو، د کوچنیو الوتکو او د MD-503 هلیکوپټرو په وسیله عملیات کوي او هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم خپل ظرفیتونه لوړ کړي. څه موده مخکې د هوایی ځواکونو عملې د لومړي ځل لپاره د هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د سرحدي پولیسو پوستو ته نږدې 400 کیلوګرامه اکمالات له هوا څخه ور وغورځول. رویټرز اژانس د یو افغان پیلوټ جګړن خلیل شینواری له قوله لیکي چې نوموړی وایي موږ اوس د جګړې له ډګر څخه ټپیان راباسو، بار او مهمات لیږدوو او هغه وسایط چې پر سړک نشي تلای له یو ځای څخه بل ځای ته وړو. په پام کې دا پر راتلونکو څو کلونو کې د Mi-17 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران کار دی امریکایي هلیکوپټر افغان ځواک ته ورکړل شي. د رویټرز راپور زیاتوي که څه هم د افغانستان هوایی ځواک اوس مهال په ډیرو عملیاتو کې برخه اخلي، خو تر څو چې پوره په پښو درېږي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د امریکا بی پیلوټه او F-14 الوتکې او اپاچی هلیکوپټرې لا هم د هلمند په څیر د ځینو سیمو په جګړو کې تر ډیره ښکېلې دي. په هلمند کې تېره اونۍ امریکایي الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ د 15 ورځو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 هوایي حملې وکړې. جنرال سټیوارت وایي افغان هوایي ځواک په امریکایي معیارونو روزل کیږي او هدف دا دی چې مسلکي مهارت او اغېزې هومره لوړ شي چې په نتیجه کې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر انټرنیټ هم واوري په ژوندۍ بڼه، البته او کولی سي زموږ راپورونه، تحلیلونه او مرکې هم ولولي او واوري پته مو د ازادي رادیو .com. یو نړیواله موضوع راخلو. ټاکل شوی دی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د سې شنبې په ورځ پر دریو هیوادونو د نوي بندیزونو پر لایحه رای واخلي. په دغو نوي بندیزونو کې شمالي کوریا، روسیا او ایران په نښه شوی دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د نوي بندیزونو لایحه توشیح کړي. دغه لایحه له ولسمشر ترامپ څخه غواړي چې د بندیزونو د کمولو یا ځنډولو په اړه په تېره بیا د روسیې په اړه هر اقدام چې کوي باید له مخکې کانګرس ته خبر ورکړي. له هغه وروسته به کانګرس یوه میاشت وخت ولري چې آیا دغو اقداماتو ته اجازه ورکړي او کنه. سپینې ماڼۍ له دې مخې د کانګرس لخوا د ترتیب شوې لایحې پر دې برخې اعتراض کړی و، خو د راپورونو له مخې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو نوې مسؤولې ساره حکیبي ساندرز ویلي چې د ولسمشر ټرمپ اداره د روسیې په وړاندې د سخت دریځ په تېره بیا د نویو بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. د دغه نوې لایحې له مخې پر روسیې دغه نوي بندیزونه په دې خاطر لګول کیږي چې ویل کیږي د هیواد د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم په اوکراین او روسیه کې پوځي مداخله مخته وړي. ټاکل شوی چې د سیشن بی په ورځ د امریکا د استازو جرګې غړي پر دغې لایحې رای واخلي او وروسته به په سنا جرګه کې رای ګیري ته وړاندې کیږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې اټکل کیږي چې کانګرس به د اګست د میاشتې له رخصتۍ مخکې دغه سند ولسمشر ټرمپ ته واستوي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو د شنبې په ورځ وویل چې پر درې وړو هیوادونو د نوي بندیزونو د لایحې په اړه توافق کړی دی. د کانګرس په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې شمالي کوریا، ایران او روسیه له مختلفو لارو خپل ګاونډیان ګواښلي او هم د دې هڅه کړې چې د متحدو ایالتونو ګټو ته زیان ورسوي.
دوستانو او په دې سره د مجلې وروستي شیبو کې یو بشري موضوع هم راخلو. یو افریقایي ماشوم د ایچ آی وی ایډز ناروغي د درملنې هیلې یو ځل بیا راپورته کړې دي. د جنوبي افریقا دغه ماشوم چې له همدې ناروغۍ سره زیږېدلی، هغه مال متخصصین حیران کړل چې تر یو کال درملنې وروسته روغ رمټ سو. په ایچ آی وی ویروس سخته کسان معمولا اړتیا لري چې د ټول عمر لپاره د دې ویروس ضد درمل وکاروي څو د خپرېدو مخه یې ونیسي. خو دغه ماشوم اته نیم کاله هیڅ درمل نه و کارولی، خو په لس کلنۍ کې تر یو کال درملنې وروسته د دې ناروغۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کېدل. او د تورته نور انفرادي پیښو د نړۍ شاوخوا 8 میلیونه وګړو ته چې په HIV ناروغي اخته دي درغېدو هیله ورکړه ده. له دې سره سره متخصصین پر لا ډېر احتیاط ټینګار کوي او وایي چې دغه ماشوم قضیه یو استثنایی پیښه ده. له دې سره د پښتو مازیګرنۍ خبري مجلې وخت پاتې ورسېدې. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور.